کارم احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د رادیو نړیواله ورځ مو مبارک. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزارت لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو له امله ښکاره کړي دي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي واشنګټن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمه ده چې روانه اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د هند د کووید-19 واکسین تایید کړي او بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړي شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوه سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید-19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان د سګیر نظری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری وویل لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55500 ته رسیدلی چې له دې ډلې 2440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي اتلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلټي بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شلووریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوین الحق لنډې خبرې د لستر شایر ټیم لخوا خبرې شوې.
I am delighted to have signed with Leicestershire.
زه خوشاله يم چې لستر شایر سره مې د وایټلټي بلاست لپاره تړون لاسلیک کړ. ما تل غوښتل چې په دغه سیالیو کې برخه واخلم. په دې هیله چې تاسو ټول آلته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان وایټلټي بلاست شلوري جام د جون په نهمه پیل شي. نوین الحق چټک ټوپا چوونکی دی چې تر دې مخکې د کارابین، بنګلاديش او سریلانکا په شلوریزو لیکونو کې لوبې کړي او د افغان ملي ټیم له لوبو سره په ګډه په شلوریزو سیالیو کې د وکټو شمیر 15 شپېتو ته رسیږي. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبت وګڼله او ویې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپل یې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه په خپله څه کړي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 120 ډیرو هیوادو پرون دته رای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگی جرمونو د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بنسودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بنسودا 9 کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کره او بې پرې خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینایي چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینایي چارواکو دا کار نه منونکی او د ازادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنده او ټینګار یې وکړ چې د بی بی سی په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي راډیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سی نړیوال سرویس راپورونو د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نه رعایت سره زیانمن کړی دی. چین یوه اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این جواز لغوه کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او له دې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرېږي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نېټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا د سولې بخیر ګڼي.
د قواو موجودیت په اسلامینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونې هم لرو چې له طالبانو غواړي.
دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده.
کرونا وبا پړوانې چې موږ کوم عام پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
او په دې خبرونه کې مو د ګډو رسمي لوبو د افغان اتل احمد ولی هوتک له راتلونکو لوبو د ده په وینا خبرو.
بله، ما سره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان څوروي او کړوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل پر رانشته کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. صفي الله سنګزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړ پوړو چارواکو د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څرګندونې کړې دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پنټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده، دا هغه څه دي چې موږ اوس ډیر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو څو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسوو. اخو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې خبري اژانس سره دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د نوم د نه خبرولو په شرط خبرې کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیچ د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د 2023 کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړې او ګوري چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پرې کولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او دې ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړی. سره له دې چې د بایدن ادارې لومړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون د دوام تعهد ښودلی و، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په خبره له جدي معضلو سره مخ ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي هم، د فرانسې د خبري اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او له یاد ایستل به نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کېږي د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. د دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد دکتور علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل
که چېرې د امریکا خپلې قواوې د مې په میاشت کې د مې په اول د افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کوي چې دغه ستونزې چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې موجودې دي، سولې پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، دا مشکلات نور هم زیاتیږي. هدف دا دی چې د قواو موجودیت فصله مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي یا تحرک پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنی د امریکا قواوې و ضعیف افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر مې پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهار شنبه د دفاع وزیرانو غونډه کېږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هیواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو پوره پور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. اسلامي سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې وه او په دې اعلامیه په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو غبرګون په دې راپور کې
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللی او د دې جګړې د ژر پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې. د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وروستۍ اعلامیه چې په افغانستان کې د روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مو دا د طالبان د غوښتنو ته غوږ کیږي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو او بل اخره د افغان ولس غږ ته غوږ کیږي او دوی هم د اسلامي اصولو په اساس باندې دغه خونړۍ پیښي او دغه د اسلام د مسلمانو وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د پنځشنبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامیې هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښې کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څه ناڅه پوڅوالی راغلی. له دې سره هممهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
که چیرې په اوسني شرایطو کې هم دوی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې دا د دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني او اسلامي وظیفه ده، دا یو مثبت پوینټ بدل کیږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي چې خپل طالبان دي او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ده دوی په زمینی ډول همکار کیدای شي.
لدی وړاندې د افغانستان یو شمیر گاوند هیوادونو اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې و چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. لدی سره هممهاله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
نن د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورسته دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شخونه تر نورو رسول کیږي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په دې اړه راپور لرو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونا وبا پړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګان ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
هم داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
راډیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک اړتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوی و، خلک د راډیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګه غ لارښوونې د راډیو له لارې و خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنۍ شرایطو سره موږ پاتله کو زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخوا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به مو هغه پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت سروند غو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د نېشنل رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې: که پاکستان غواړي چې د بایدن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له واک ته رسېدو سره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل رسپانې وایي د بایدن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغیزمنتوب شایي له افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي، او ځینې د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې دي. د نېشنل ورځپاڼې افغانستان د امریکا په چلنجونو کې لومړی چلنج بللی او لیکلی دي چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنې شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2000 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوالو. خو بایدن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایدن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه و، خو اوس داسې نه ښکاري چې د ده اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیست خبرونې هم تقریبا دې ته ورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وای که امریکایان له افغانستان ووزي په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي، او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وای جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسیدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وسي، شاید افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو 20 کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخوانی حالت ته ور وګرځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران تازه د فلزي یورانیمو د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللې. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري، غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډ اعلامیه د ایران خبرګون پارهوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب یې د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې، په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو یې عمل نه دی کړی او دا پوښتنې یې کړي چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي که ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې ان لاتنیمو بجو وروسته کور کلی پروګرام لرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک به کومې نوې لوبې وکړي؟ احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه د پنجشنبې د شپې د بریا راز پوښتلی دی چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسای په کابل کې مات کړ. د مرکې په پیل کې ښاغلی هوتک دې لوبې ته د خپلې چمتووالي په اړه وویل.
د لوبې لپاره به زار بسله او هدف او ټارګټ دا و چې دا لوبه زه وګټم او خوشبختم برازیلي سرته مې ماته ورکړه او لوبه مې د افغانستان په نوم کړه.
د خپل دې حریف په باب یو څه راته ووایي چې څوک و، څو کلن و او په کومو ګروپونو کې لوبه کړې وه؟ ستاسو سره یې هغه رنګونه څومره یو شی یا بدلونې درلوده؟
دا باربوزا و د برازیل نه و، څلېرش ریکارډ د سرانتو بل چې اتلس ګټلې ولې او شپږ لوبې بایللې ولې. د جیجیتسو قهرمانو برازیل کې نو ډېر ورشکارو مختلفو لیګو کې لوبه کړې وې. د هغې یو نامتو یو قوي فایټر و چې دا لوبه تېره شپه چې افغانانو ولیدله نو دا یو راوند داسې تېر شو اعتمالا چې راوند نه مساوي و. یو څه نومرې د هغه په نفا ولې داسې ضعیفه یا داسې سستارسکانه و ډېر قوي و، ځکه ما خپل خوند را کړي چې هر څومره قوي لوبغاړ سره فایټ وکړي د دې لوبې جالبات هم اوس ډېرېږي او خوند کوي.
په راتلونکي کې د دې کچې له لوبغاړو سره نورې لوبې هم په پام کې شته؟
او دې نه احتمالا چې اچوي لوبې زه وکړم او زه به انشاءالله د شلو ورځو یا میاشت کې د بلې لوبې خبر هم شریکم چې بله لوبه څه وخت او له چا سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د برید له کبله زخمونه هم درلودل. د زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې زه ډېر سپورت کړی وم ماته مینه نه کړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه څو ځل زه چې عملیات شوم ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما دوستي سره فایټ کوو نو دغې مې څه نا څه درد اور یا لږ درد یې راکوو. نور هغه وروسته له هغې پېښې مې چې افغانانو سوله مینه راکړې وه هغه هم زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ورپه برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تګ څه پلان یا تکل شته؟
دغه لوبې زما چانس پیښې ډېر که زما داس هم یو سي و نو ژمنه به راسره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیات ډېر زیات وباسم یا احتمال یې انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف همغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به یې اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو اف سي کې وي، ځکه ژمنه به راسره شوي یو اف سي کې وي. نو غواړم چې ډېره دمه ونه اخلم دو درې میاشتې بعد بل فایټ هم خپل اعلان کړم. یو متور سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګر اسلام آباد درکړ چې میلیونونه افغانان زما لوبې ته ډېر خوشحاله شول.
افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سرګندونه مو اورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کنفرانس کې په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تېره اونۍ د 5 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي له ترتیب شوي پلان سره سم به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تل غوښتل د انګلستان په شل وریز جام وایټ لټی بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شل وریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې او نن د فبروري 14 د راډیو نړیوال ورسته. د سجر ټو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لډګره به مو له یو دوه خبرونو خبر کړو. په بنگلاديش کې د بنگلاديش او ویسټ انډیز سرمن د کرکټ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې د درېمه ده. ویسټ انډیز 409 منډه کړې وی او ټول لوبغاړي سوسیټلی وو. بیا په دغه په جواب کې بنگلاديش تر اوسه 110 منډه کړې دي. 4 لوبغاړي سوسیټلی دي. نن چې کله لوبه پیل شوه ده تقریبا ساعت مخکې او څه کم د بنگلاديش ټیم ډیر په احتیاط لوبي شي او د ولاړ لوبغاړي په احتیاط لوبي شي او تر اوسه پورې بل وکټ لا لاس نه دا ورکړي. دا 4 لوبغاړي هم پرون سوسیټلی وو. بل لوبه د ټیسټ لوبه د هند او د بریتانیا او په شاو د انګلستان د ټیمونو ترمنځ د دوه دوړو ټیمونو ترمنځ په هند کې مخکې چې کوم ټیسټ میچ تیره ونی شو یو هغه انګلستان ګټلې ده. په نننی میچ کې ځینې تغیرات دوړو ټیمونو راوستي دي. ځینې نوی لوبغاړي ځای په ځای کړی دي. انګلستان ویلې دي چې د دې له خاطر چې کورونا ده او د دې له خاطر چې خپل لوبغاړي ته دمه ورکړي جن لوبغاړي بدل کړی دی. د انډرسن په ځای باندې چې د انګلستان ډیر پیاوړی بولر دی دغه په ځای باندې براډ راغلی دی او ولستون بل بولر دی چې دې ته هم ځای ورکړی دی. او موین علی هم د انګلستان په ټیم کې داخل راغلی دی او د باتلر په ځای باندې بن فاکس ته ځای ورکړل شوی دی. هند بیا په خپله لوبه کې پاتل راوستی دی او بل لوبغاړی کلدیپ یادیف راوستی دی او محمد سراج د بومبرا په ځای باندې د لوبې ته راوستی دی. هند پچه ګټلې ده او لومړی ځلې د بیټنګ پیلولو نیت کړی دی او دا لوبه پیل شوې ده. لومړی اوور روان دی. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خراب لاست آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لوی وړې سوز سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ور سره خفه او اندېښمنه وي ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور سوز که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای او څنګه د خپل کورنۍ سوز په خپل حل کړو نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو څرګندونو ترڅنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدر منو دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د خزې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي خې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېریږي نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي اصلا خبر معلومه نه وي زر غوسه کېږي مشران کشران ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي شخړه په کورنۍ کې جوړېږي ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوې یم
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبره وي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچې او تر دې پورې باسي همسایګانو سره په تکلیف وي ټول باندې راټول وي هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي په هغه کلي کې له منځه تلل دي په هره خبره باندې په نه خبره باندې دعوې وکړي د ښځو چیغې سې د ماشومانو ژړاګانې وي خلک پر راټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته یې کور ته بوځي حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی یا ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي پر هره خبره باندې دعوې وهل وي جنګونه وي حتی تر دې حتی پورې چې خبره به دومره نه وي لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي پر دوی باندې همسایګان راټول سي
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني فقر بیسوادی او داسې نور که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې درک کول د یو بل اصلا نه وي دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري هر یو وایي زه په حقه یم په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي کشر د مشران څخه ځان پوهه ګڼي دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه سره همغږي نه وي او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زی په اړه راته وایي
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې هغلته په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي او د جداوالي سبب ګرځي او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده. په ټولنه کې خلک اعتبار نه پکوي، په خپل کلی کور کې اعتبار لمنځه ځي، دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه ادا د هغې کورنۍ مشر ده، چې په خپل منځ کې نه سره جوړیږي، کلی کور کې حیثیت لمنځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه لمنځه ځي. نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپله حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هره کورنۍ کې خامخا کله نه کله د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي. نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا هغه بله کومه کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کړي او ورته د حل لارې پیدا کړي، او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې ده یا په منځ کې مشکل پیدا شوی ده، هغوی ته نصیحت وکړي، قناعت ورته ورکړي چې د ستونزو د حل لارې جنگ جګړه نه ده. او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي، باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي، نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي. ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبرېږي، نو باید دغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کړي.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي، دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. نمړې پښتنه ودا سیمه راکو چې ځینې وخت په کورنۍ کې ځینې مشکلات راځي، کواړه وي که غټ وي، او ځینې کورنۍ چې بیا دغه مشکلات نشي حل کولای، او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینې کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت یې څه ده؟
علت نه دادي موږ خو مثلا اول ودونه ته وښه چا واکن په دغه کور کې دغه مېړه خو چې د کورنۍ نه د ابتدان را ژوند شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ونه دوی په یو په مخالفه لار روان، یو به سره جوړ نه دي، یو بل دا یو لاره ده. بعضې وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې وي که نه، نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې درزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالې چې روانې دي فعلاً، دا یو بل مشکل. ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي، او بلاخره نزی هغه مندا یا تعداد یا بنسټ چې ده کورنۍ د اصل ده حساب هغه د مایستر
دی. استاد، مثلا که په کورنۍ کې په خپله د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نه کړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولې نه، ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې، هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي بیا ټول هغه بدن ته هغه کېږي. ټولنه هم دغسې ده، دا کورنۍ هم دغسې ده. په اجتماع کې که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه مل، سم ملک لرو. یعنې دا که ونه شي، ناولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی. دا یو فضا چې په تشنج ته لاړه، ناخواله ته لاړه، ای رواني ده. هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي؟ دوی ویني چې دغه یوه ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی دا سرکشه کېږي. دا یو وخت داخلي د حدودو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي حلوي، باندې حلوي. نو باندې چا که ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی شي.
او خپله کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپله کورنۍ
کې اوله مشکل دا ده چې اعتماد ملي ختم دیو بل خبره تا غوږ نیس په چیر کورنۍ کې مثلا پور کې فرض کړو چې علامه ته شوله نو دا په یو په بل وایي دا فلانی ماته کړل په کور کې چیر ستامل چې ورکشي پای دا بل غلا کړی دا مې شین زده ته ګورم چې دا مثلا سم سره نه ده دا ګلو یو غته ستونزه په کورنۍ کې سره دي عدم اعتماد
استاد اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې د مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي همغږي شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي
د موږ په ټولنه کې دا غټ مسولیت د کور د مشر یعنی مشر څوک ده هغه څوک چې دا د متکلف یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي هغه څوک چې زحمت باسي هغه څوک چې دا کور یې عیش کوي ده یعنی مثلا پلار که زه بازه کې نیکه بازه کې مثلا مور یا د کور مشر ورور دا چې مشران دي دوی اوله دنده دي چې شان باندې دي محبت کوي صمیمیت کوي دوی سره اخلاص کوي ډېر نرمه جمله جان او قربان سره را مسایل کوي هغه وخت چې پوښتنه چې ماته احترام شته هغه وخت پوښتنه چې زه پرې کورنۍ کې سهم لرم ځای لرم د ما نظر ته څوک په حساب وګ نیسي او زه پرې کورنۍ کې هغه غړی چې ټول ماته احترام کوي دغه ته دا مشکل ور خود په خوده هل کېږي که دا د کورنۍ مشکل یا د بهر نه کور ته راغلی یا په دې خپل منځ کې کوم تفاهم چې نه وي وخت چې دوی په جان او قربان په محبت په صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه دا د کور د مشر مسله ده
روسي پوښتنه داره چې اوس به راته په لنډو ټکو راته ووایي چې حل لارې څه دي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپله سره حل کړو
یوازې په کورنۍ کې د اعتماد ایجادول د باور ایجادول صمیمیت او محبت تفاهم یو بل ته احترام دغه بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړی شو یو بل ته احترام وکړو یو بل سره محبت وکړو ټول تصامیم وکړو په فیصلو کې په پرېکړو کې یو بل ټول شریک د شنوشت حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه ته ځوانه ته څه لیدلې دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده کاکه پلار ته د وخت تیر ده دا بل اثر ده نه چې ټول یو بل ته احترام وکړو هر یو ته په خپل سهم په خپل پوهه په خپل کچه په خپل اندازه ورته واک ورکړو اختیار ورکړو چې هغه په دغه موضوع کې ته نظر وکړي بچا ته څه نظر لري بابا ته څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي نو دا خور خود دې کور د غره ده نو څه کوي دا خور زنانه ده دې ته حق نشته دا نارینه به کېږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړه ان شاء الله د حل لارو ته حتمي پیدا
کړي ډېره زیاته مننه کوم استاد
مهرباني
ګران دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګوري دنکو سلام پلار چزای سانز مکه ته ګوري چې خدای مکه په کوم خطرناک شپ ښه کې نګدی د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه واوري چې د دنیا له حاله خبر شي نو راځي غواک شي ورته
پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ کار پیل وکړ
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول
او زیاتره غټغله ځان چاپي کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي البته واسطه دار مشاور
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارل ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وغلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډېر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بیخبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص ول. بدلے
مالغا لری
د درې کسانو اس کلم د منه جوړیږي،
د دلال، چاپلوس او غلشتمن.
میړونه په درې ډول دي،
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي،
زامنو ته ودونه پی کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنگ تر شا درې شایان پټوي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس، پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مینې، کنه حال به داسې وي. پام وکړئ.
وسړیا، ته خو دې د زوی نه هېڅ پوښتنه نه کوې.
د څه شي پوښتنه یې وکړه؟
د کوژدې یې هغه مین شوی دی.
پ لاری ما ان شوی وکنیخه چدای ما انیگی
ولی زاند ایرسو چې د مو کوڅې ته به د ورځې شل ورتلی او راتلی
نو د تا د پاره تلم او راتلم
نو د چا د پاره تلی او راتلی د ورځې به د درې کوټه یې بې فلتره سګرټ دودول
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه را ځوړندوې
د تا د پاره نه در ځوړندېدم هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې درباندې را نشي او شر جوړ نه سي
و ساده ښځې تا ته نه در تلم د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم
ښه هغه یادوي هغه یې ولویشت
هر څه یې چې بولې هغه د تا کار دی خو زه ورباندې میان وم
نو بیا دې زه ولې کولم
ما نه کولې پلار دې راباندې تاوان کړي
وی له خدایه مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه
ځه ورکه وایې اوس دا وایې چې زوی دې په چا باندې میان دی
زه نه یم خبره چې په چا مین دی خو مین دی
ولې تا ته یې نه ده درښودلې
نه ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم
د کوم ځای ده
دغه یې هم نه دی راته ویلي هغه دی په خپله راغی پوښتنه ترې وکړه
السلام علیکم
وعلیکم لاجورده زویه چیرته تللی وې
د باندې مې له چا سره کار و
وهلکه وایې مین شوی
ورته ووایه زویه شرمېږه ما
په چا مین شوی
مه شرمېږه زویه ورته ووایه
هو ووایه چې درته وی غواړو
نه یې پېژنم
د چا لور ده
د پلار نوم یې هم نه پېژنم
د کوم ځای ده
نه پوهېږم
نو څه ډول مین یې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده
انجلۍ څه نومېږي
نه ده راته معلومه
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې
په کلبار سنټر کې
اوس نو ښه شوه څه ډول یې پیدا کړو څنګه به پوسو چې د چا لور ده
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شا کړسم څنګه به یي
د څه لپاره
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به چې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده
شو ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ او حیا وریاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
تچرا تو وای چیزا کنا